بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سوره د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې موږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو، او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخې ده.
د تهران ریډیو عزت منوریدون کو زمونږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. نن د پنجشنبه ورځ د 2024 لومړی هجری لمریز کال د وری د میاشتې 13مه د 2023 هجری قمری کال د رمضان د مبارکې میاشتې 15مه او د 2022 میلادي کال د اپریل د میاشتې 10مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې د اوکراین د جنگ د اقتصادي پایلو په اړه خبرداری نومیږي. ورپسې د لهي نومونو 19 پروګرام درته وړاندې کوو. بیا به د ایران د حویزاتو غندي په هکله یو ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې شي. عزتمن اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او د غراس چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک او ادرس دی farstoday.com/ps. خوږو اوریدونکو، خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 2 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. ایران په اوکراین کې په سیاسي لارې د تمرکز غوښتونکی دی. د تفرقه، د انحراف او د تکبیر بهیر ستره غمیزه ده، او د افغانستان طالبان د پاکستان د کوم ځانګړي لوري ملاتړ نه کوي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ایران اسلامي جمهوریت په اوکراین کې په سیاسي لارې د تمرکز غوښتونکی دی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اوکراین کړکیچ ته په اشاره سره د بایکاټ او د جنگ د مردود بللو په ترڅ کې وویل ایران په اوکراین کې په سیاسي لارې چارې د تمرکز غوښتونکی دی. هغه د هنګری د بهرنی چارو له وزیر پیټر سیارټو سره په ټلیفوني خبرو کې د دغه هیواد د پارلمان په انتخاباتو کې د پیدس واکمن ګوند د بریالیتوب د مبارکۍ په ترڅ کې له هنګری هیواد سره د اړیکو د پراخولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت چمتووالی او په بیلابیلو حوزو کې د دواړو هیوادونو د دوهم ګډ اقتصادي کمیسیون د موافقو عملیاتي کېدل اعلان کړل. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د وینا د خبرترو په باره کې هم وویل د ایران نوښتونو ته په پام سره په خبرو کې ښه پرمختګونه شوي دي، خو اوس هم د ایران او امریکا ترمنځ ځینې مهمې موضوعګانې پاتې دي، او د اروپایي اتحادیې د لوړرتبه مرکچي په وسیله د دغو موضوعګانو په باره کې د پیغامونو تبادله کېدل دوام لري. د هنګری خارجه وزیر پیټر سیارټو هم د وینا د خبرترو په باره کې هیله وکړه چې د ټولو لورو په رغنده کړچا سره موافقه ترلاسه شي. هغه ویل د نهایي موافقې د ترلاسه کېدو لپاره د ایران رغنده کړچا ډیر ارزښمن دی. د تفرقه، د انحراف او د تکبیر بهیر ستره غمیزه ده. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د نظام د مصلحه د پیژندنې د ټولنې مشر آیت الله صادق عمولی لاریجانی ټینګار وکړ په سیمه کې د تفرقه، د انحراف او د تکبیر بهیر یوه ستره غمیزه ده. هغه په یو پیغام کې د حضرت امام رضا علیه السلام د حرم د سپکاوي د غندلو په ترڅ کې ویل د رمضان پر رحمت او مغفرت میاشتې کې په مشهد کې د حضرت امام رضا علیه السلام په سپیڅلي حرم کې له خوشنې او له غم څخه د ډک جنیت پیښم چې د مشهد دوو سپیڅلي جهادګرانو د شهادت او د ژوبلېدا سبب شوه خوشنونکي چاره ده. په تېرې سه شنبې ورځ د ایران په مشهد کې د نړۍ د شیعه مسلمانانو د اتم امام حضرت رضا علیه السلام د سپیڅلي حرم په پیغمبر اعظم صحن کې و تکبیري په چاکو سره په درو روحانیونو باندې حمله وکړه چې له کابله یو عالم شهید شو او دوه نور ژوبل شول او روغتون ته یوړل شول. حمله کوونکی کس نیول شوی او د ایران د امنیتي او استخباراتي ادارو په لاس کې دی. اټومي انرژي نړیوال اژان د ایران په حق له نوې ادعا کړې ده. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د اټومي انرژي نړیوال اژانس پرون په یوه راپور کې ادعا وکړه چې ایران د سنټریپیژونو د پرزو د جوړولو ټول ماشینونه له کرج تاسیساتو څخه د نتنز مرکز ته انتقال کړي دي. د اټومي انرژي نړیوال اژان د واکمنې شورا د غړو هیوادونو لپاره په یو پټ راپور کې چې رویټرز خبری اژانس هغه لیدلی دی لیکلي دي د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په لټون کو د روان میلادي کال د وری د میاشتې په 15مه نیټه تایید کړه چې د ایران په نتنس کې دغه تجهیزات د اټومي انرژي د نړیوال اژانس لخوا مهر شوي او فعال نه دي. د رویټرز خبری اژان د راپور په اساس دغه بدلون د همهغو پرزو د جوړولو لپاره د ایران په اصفهان کې د نورو تاسیساتو له جوړېدا شپږ اونۍ وروسته ترسره شوی دی، خو هغه موافقې ته په پام سره چې وایي اټومي انرژي نړیوال اژانس حاضر دمه د ایران په اټومي تاسیساتو کې د لګیدلو کیمرو معلوماتو ته لاسرسی نه لري، د اصفهان په تاسیساتو کې د سنټریپیژونو د جوړولو د تاییدېدا امکان نشته. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په راپور کې ویل شوي دي چې دغه اژانس نشي کولی د کیمرو لخوا ضبط شوي اطلاعاتو او معلوماتو ته لاسرسی پرته تایید کړي چې د ایران د اصفهان په مرکز کې د سنټریپیژونو د جوړولو کار پیل شوی دی او که نه. په وینا کې په نړیوالو ادارو کې د ایران د دایمي نمایندګۍ سرپرست محمد رضا غیبی هماغه راز ویلی دی تر هغه وخته چې امریکا بیا د اټومي تړون اجرا ته ورستانه نشي اړوند اطلاعات به د اټومي انرژي نړیوال اژانس ته ورنکړي او دغه اطلاعات به له ایران سره ذخیره وي. د افغانستان طالبان د پاکستان د کوم خاص لوري ملاتړ نه کوي. تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت ویان زابی الله مجاهد ویل دغه حکومت د پاکستان په سیاسي بدلونونو کې د کوم خاص لوري ملاتړ نه کوي. هغه پرون په دې خبرې باندې ټینګار سره چې په پاکستان کې سیاسي بدلونونه د دغه هیواد کورنۍ مسله ده ویل دغه موضوع له افغانستان سره ارتباط نه لري او طالبان د پاکستان د کومې خاصې ډلې ملاتړ نه کوي. زبی الله مجاهد زیاته کړه چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې باید د ګاونډیتوب او د حکومتونو ترمیان د اصولو پر اساس وي. د افغانستان د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د غراس په سیمه کې د سولې او د ثبات په ټینګېدا باندې د ټینګار په ترڅ کې وویل د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اعتماد د سیمې د اقتصادي ودې سبب کیږي. امریکا د عمران خان په لرې کولو کې لاس لري. اسنا خبری اژانس راپور کړی د پاکستان لومړی وزیر امریکا له واک څخه د ده د څنګ ته کولو لپاره په دسیسې تورن کړه. عمران خان په یوه ټویټ پیغام کې وویل زه د خپلواکه خارجي سیاست د خپلواکۍ او په خپل هیواد کې د خارجي اډو له جوړولو سره د موافقت د نه کولو په وجه له واک څخه د څنګ ته کولو لپاره د امریکا د دسیسې ښکار شوی یم. هغه دغه راز د پاکستان خال د دښمنانو د دسیسو پر ضد مبارزې او عهده ته وروبلل. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان مخکې هم ویلی وو د هغه دریس په وجه چې د اوکراین له جنگ څخه وروسته مو د روسیې په حق له غوره کړی وو د امریکا د چارواکو لخوا یو شمیر خبرداری ترلاسه کړي دي او د پاکستان د داخلي عواملو په ملګرتیا سره له واک څخه د لرې کېدو له ګواښ سره مخامخ شوی یم. حمزه شهاب شری د پنجاب صوبې اعلی وزیر ټاکل شوی. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د پنجاب صوبې ولسی جرګې ته تلونکې لارې پاس غنجال سره تړل شوي دي او د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو د پارلمان استازو چې مشره د مسلم لیگ نواز شریف څنګه کوله په یو خصوصي هوټل کې غونډه وکړه او د مسلم لیگ د نواز شریف څنګه مشره میرمن مریم نواز ادعا وکړه چې حمزه شهباز شریف د پنجاب صوبې د اعلی وزیر په توګه انتخاب شوی. د پاکستان د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو د غونډې قانوني توپ او حمزه شاه بشری بریالي توپ ښکار نه دی، ځکه چې دا غونډه د پنجاب صوبې د ولسي جرګې د باندې په یو خصوصي هوټل کې شوې ده او یوازې پکې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو د پارلمان استازیو ګډون درلود. او د دغه غونډې مشري نه د پارلمان مشر پرویز الهي نه د هغه مرستیال سرداز دوست محمد مزاری کړی ده. بل خبره دا چې تر اوسه د پاکستان د پنجاب صوبې د ولسي جرګې سیکرټریټ د غونډې د ځای د بدلولو او د حمزه شاه بشری د بریالیتوب په حق له هیڅ اعلامیه نه ده خپره کړي. د اوکراین د بوجا جلی ویډیوګانې د روسیې د بدنامولو لپاره دي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف د اوکراین پوځ او امنیتي ادارې لابوچا ښار څخه د عکسونو او ویډیوګانو د جوړولو عامل وبللی او وی ویل دغه موضوع په استانبول کې د روانو حالاتو د خرابولو لپاره یوه پلمه ده. هغه په یوې ویډیو کې چې د روسیې د خارجه وزارت لخوا د اوکراین په باره کې خپره شوې ده وویل، په تیرو څو ورځو کې لویدیځو هیوادونو او د اوکراین تبلیغاتي ماشین په کیف سیمه کې په بوچا ښار کې د اوکراین د پوځ او د امنیتي ادارو لخوا جوړ کړی شوي ویډیوګانو تاوتریخوالو ته په لامن وهلو تمرکز کړی دی. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف دغه پوښتنې په مطرح کولو سره چې دغه ښکاره دروغجن هڅول څه هدفونه تعقیبوي وویل، موږ روحنه لرو دغه موضوع د روانو خبرو اترو لپاره په داسې وخت کې چې که څه هم د لارې په پای کې کمه رڼا راښکاره شوې ده یوه پلمه وګڼو. هغه په دې خبرې سره چې په اوکراین کې په ظاهري نه بلکې په حقیقي پرمختګ پسې یو وویل، موږ ټینګار لرو له شک پرته کیف ته یو پیغام واستول شي چې ورنکاري دي نه کوي، ځکه چې په بلابڼه کې موږ په مینس کې د ترسره شویو موافقو د برخلیک د تکرار له خطر سره مخامخ یو او دا داسې اقدام دی چې هیڅکله به یې ترسره نه کړو. روسیې په تیرې سې شنبې ورځ وویل د لویدیځو هیوادونو لخوا مطرح شوي تورونه چې وایي د ماسکو پوځیانو د اوکراین په پوچا ښار کې د ملکي وګړو په وژلو سره جنګي جنایت ترسره کړی دی جالي دي چې د روسیې پوځ بدنام کاندي. روسیې د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو اقدام غندلی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میرمن ماریا زخارو په یوې خبر پاڼه کې د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو لخوا د ماسکو د ډیپلوماټانو ایستلو ته غبرګون ښودلی. هغې زیاته کړه، روسیه د اروپایي هیوادونو لخوا دغه د نه منلو وړ اقدام غیر دوستانه ګڼي. ماریا زخارو وویل، د اروپایي اتحادیې ارګانونو چې څوک علاقېږي په سیستماتیک ډول د روسیې او د اروپایي اتحادیې ملګرتیا خرابوي، همدا اوس ثابته کړې ده چې له روسیې سره د دې ډیپلوماټیکو چینلونو له ساتلو سره دلچسپي نه لري. هغې وویل، روسیه به په یو لنډ وخت کې د اروپایي اتحادیې دغه اقدام ته ځواب ورکړي. اروپایي هیوادونو په تیرو څو ورځو کې په یوه غږمله اقدام کې د روسیې په لسګونو ډیپلوماټان ایستلي دي. د سعودي عربستان تیریګر اطلاع بیا د یمن کشتیا نیولې ده. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د یمن د تیلو د شرکت ویان بیګه وویل، د سعودي عربستان اطلاع له اوربند سره سره د یمن د سونګو یوه کشتیا ونیوله. د یمن د تیلو د شرکت ویان اسام المتوکل وویل، د سعودي عربستان تیریګر اطلاع د یمن د خلکو پر ضد د کلابندۍ د سختولو او د نړیوال اوربند په ښکاره خلاف ورزي کولو سره پرون د ډیټونا په نوم د یمن د سونګو یوه کشتیا ونیوله. هغه زیاته کړه، د سعودي عربستان د تیریګر اطلاع لخوا د یمن د نیول شویو کشتیو شمیر اوس دریو ته رسیدلی دی او دغه درې واړه کشتیانې تلاشي شوي دي او د ملګرو ملتونو اجازه او لینسنس لري. اسام المتوکل بیا وویل، له اتلسو کشتیو څخه چې ټاکل شوي د اوربند د موافقې پر اساس یمن ته ورشي، یوازې درې کشتیانې تر اوسه یمن ته رسیدلي. د یمن د تیلو د شرکت ویاند اسام المتوکل بیا زیاته کړه، ملګري ملتونه باید په جدیت سره د سعودي عربستان تیریګر اطلاع په اوربند کې د خپلو ژمنو د ترسره کولو لپاره تر دباو لاندې ورولي. د اسرائیلو لومړی وزیر اکثریت له لاسه ورکړی. زمونږ خبریال راپور کړی، د اسرائیلو د پارلمان یوازې یوه غړي د لومړي وزیر نفتالی بنیت اکثریت له منځه وړی. د اسرائیلو د پارلمان یو غړي د مذهبي شخړې په وجه پرون له حکومت څخه جلا شو او حکومت په پارلمان کې خپل اکثریت له لاسه ورکړ. د اسرائیلو په پارلمان کې چې یو سل شل غړي لري، لومړي وزیر نفتالی بنیت ساده اکثریت درلود، خو اوس د یوه غړي له جلا کېدو وروسته په پارلمان کې د حکومت د غړیو شمیر شپیتو ته راکم شوی دی. خبرونه ختم شول. تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره
د تهران نړیوال ډیرو عزت منوریدونکو اوس به واسي سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د اوکراین د جنگ د اقتصادي پایلو په اړه کې خبردارای نومیږي. د اوکراین د جنگ په دوام سره په دنیا کې خوراکي امنیت سخت ګډوډ شوی دی. په دې ډول چې د نړیوالو ارګانونو چارواکیو په مختلفو هیوادونو کې د خوړو د تامینولو په برخه کې د اقتصادي پایلو په اړه خبرداری ورکړی. نړیوال بانک په یوه راپور کې ویل په اوکراین کې جنگ د پراختیایي سیمو اقتصادي لرلید کم کړی دی او د دغو سیمو د اوسیدونکو لپاره به نوره بېوزلۍ هم پسې ولري. د نړیوالو حسابونو د تصویه بانک مشر هم ویل له روسیې او چین سره د لویدیځ د اړیکو خرابیدل دنیا د ګرانۍ او لوړ بانکي سود له نوي پړاو سره مخامخ کړي ده. د دنیا د خوړو سیستم چې په وروستیو دوو کلونو کې د کورونا او آب وهوا د بدلونونو له کبله ګډوډ شوی دی اوس هم د اوکراین د جنګ تر اغېز لاندې ورغلی. د خبره شویو شمیرنو له مخې روسیا او اوکراین د کرهنیزو محصولاتو تجارت تولید په زمینه کې پام وړ ونډه لري او اوس د جنگ په سختېدا سره د تولید او صادراتو څرخه ګډه وډه شوې ده، هغه موضوع چې ډېرې اندېښنې رامنځته کړې دي. د اوکراین جنگ د غنمو، اوربشو، جوارو او خوراکي تیلو د بیو زیاتېدا ته په پام سره چې د دغو دواړو هیوادونو د صادراتي محصولاتو برخه دي سبب شوي چې له جنګ وروسته د خوراکي موادو که هغه داخلي وي او که بهرني بیې خپل تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې دي او اوس د سرو د بیې د زیاتېدا په دلیل په درسته دنیا کې په راتلونکو فصلونو کې د اساسي محصولاتو د اخیستلو له وضعیت ښکاره انځور وجود نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایی مدیر ډیوډ بسیلی په دې زمینه کې ویل موږ په راتلونکو میاشتو کې یوې غمیزې راتلو ته پام کوو. دغه شرایط به د کمزورو هیوادونو لپاره له سخت وي. په دې لړ کې له ګارډین ورځپاڼې د روسیې او اوکراین د جنگ د درلید او د آرام سمندر او آسیا په ختیځ کې د پراختیایي هیوادونو اقتصادي لرلید کم کړی دی. هغه وضعیت چې په دغو سیمو کې د کمې ودې او زیاتې بېوزلۍ په معنا وي. افریقایي او لاتینی امریکا هیوادونه هم له دغه چارې مستثنا نه دي او د دې ویره شته چې په دغو کې ډېر هیوادونه له قحطۍ او لوږې سره مخامخ شي. د خوړو په تامینولو کې پر مشکلاتو سربېره اټکل کېږي د کاري موقعیتونو په شمول اقتصادي مشکلات او ستونزې هم د اوسنیو شرایطو تر اغېز لاندې ورشي. په دې ډول چې د دنیا په ډېرو سیمو کې د بیکاری او ګرانۍ اندازه ډېره زیاته شي. د خبرو شویو شمیرنو پر اساس د انرژي او خوړو د بیو اوج ته رسېدل سبب شوي دي چې د پرمختللو هیوادونو کابو 50% د تیر کال په نسبت 15% زیاته ګرانۍ درلودلې ده چې د 1900 میلادي لسیزې له وروستیو تر ټولو زیاته اندازه ګڼل کېږي. اټکلونه په امریکا کې د 4.5% او په زیاتره اروپایي هیوادونو کې د 3.5% ګرانۍ د زیاتېدا ښودنه کوي. د انرژۍ، شیانو او خوړو د بیو د زیاتېدا دوام د دنیا لپاره جدي چیلنج دی. داسې ښکاري د جنگ د دوام په بڼه کې به اقتصادي کړکۍ د دنیا په تمه وي. داسې بحران چې د روسیې پر ضد د لویدیځو هیوادونو په اقداماتو او له اوکراین په تسلیحاتي ملاتړونو سره لنډمهاله نه وي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ.
د تاریخ
پاڼه
د
ډیر عزت من اوریدونکو زما فاطمی سلامونه و منی عزیزانو استاسو د تحتونو او عبادتونو د قبله دا په هیله اوس هم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. عزیزانو نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1401 هجری لمریز کال د وری د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې له 15 او د 2022 میلادي کال د اپریل د میاشتې 8 نیټه ده. وسو ونیوی کال پخوا د شپږ سوه شپږ څلویښتم هجری قمری کال د رمضان په 15 نیټه د 8 هجری قمری پیړۍ د یو مشهور حکیم عبدالملک خونجی زوی افضل الدین ابو عبدالله طبیب خونجی وفات شو. هغه په 1590 هجری قمری کال کې د ایران په شمال لویدیځ کې د خلخال په برخې په خونج کې وزیږید او همهلته یې خپلې زده کړې پیل کړې. هغه منطق لرونکی او حکیم و او په طب او اسلامي علومو او په تیره بیا په فقه او حدیث کې استاد و. دغه وتلی حکیم ډیر تالیفات لري چې پکې د کشف الاسرار عن غوامز الافکار فی المنطق کتاب ته اشاره کولی شو. درې سوه یوه کاله پخوا د 1221 میلادي کال د اپریل په 8 نیټه د روسیې امپراتور لوی پیټر د سویډن پر هیواد حمله پیل کړه. روسیا او سویډن د پولند او دانمارک په ملتیا له 1200 میلادي کال څخه په شمالي جنگونو کې ښکیل وو. په سویډن باندې د روسیې د پوځ د تیری په وخت دغه هیواد د جنگ له نورو خواوو سره سوله کړې وه او غوښتل یې چې له روسیې سره هم سوله وکړي، خو پیټر کبیر چې د هیواد د پراختیا په لټه کې وو په خپل تیار او سنبال لښکر د سره د سویډن پوځ ته ماته ورکړه او د نوشتارد د سولې تړون یې په دغه هیواد وتاپه. د دغه تړون له مخې د سویډن د خاورې ځینې برخې او همداراز فنلینډ چې د سویډن تر نیواک لاندې و روسیې ته وسپارل شو. په دې ډول د سویډن قدرت ډیر کم شو او په مقابل کې روسیه په یو ستر اروپایي قدرت بدله شوه. دو سوه و کال پخوا د 1216 هجری قمری کال د رمضان یا روژه په 15 نیټه یو نامتو ایرانی عالم حاج ملا علی علیاری تبریزی د ایران په شمال لویدیځ کې په تبریز کې وزیږید. هغه په فقه، حدیث، شعر او ادب کې ډیر مهارت درلود او په حکمت، ریاضی او نجوم کې هم په لویو استادانو کې ګڼل کېده. هغه په عراق کې د نجف علمیه حوزې ته له تلو وروسته د شیخ مرتضی انصاری او میرزا شیرازی په شان فاضلانو له محضره استفاده وکړه او په فقه او اصول کې ډیر مهارت وموند. علی یاری ایران ته له ستنېده وروسته تدریس او روزنې ته مخه کړه او نامتو شاګردان یې هم وروزل. هغه په دیني درسونو سربیره ریاضیات او نجوم هم تدریساوه. علی یاری همداراز په دغو شپو ورځو کې د اسلامي مسایلو د فقه په بیلابیلو زمینو کې ډیر کتابونه تألیف کړل. د هغه په اثارو کې د دلایل الاحکام فی شرح شرایع الاسلام کتاب ته اشاره کولی شو. یو سل درې دیرش کاله مخکې د 1300 میلادي کال د اپریل په 8 نیټه د لاتین امریکا مشهوره شاعره او لیکواله میرمن گابریلیا مسترال په چلی کې وزیږېده. د لاتین امریکا د دغه شاعرې په اثارو کې د مور د مهم مقام او د هغې د عواطفو او احساساتو ستاینه نظر ځانته جلبوي. گابریلا مسترال د لاتین امریکا لومړنی شاعره وه چې په 1945 میلادي کال کې د ادبیاتو نوبل جایزه ترلاسه کړه. هغې خپل مشهور اثار د گابریلا ترنوان لاندې خپاره کړې چې د چیلي دغه مشهور لیکواله او شاعره په 1950 میلادي کال کې مړه شوه. 15 کال مخکې د نړیوال روغتیا سازمان د روغتیا لومړنی نړیواله ټولنه جوړ کړه او د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د روغتیا د نړیوال کانفرنس لومړنی اساس لیک هم برابر کړی شو. ټولنې هم داراز فیصله وکړه چې له 1950 میلادي کال وروسته به هر کال د اپریل 8 نیټه د روغتیا د نړیوال ورځې په توګه نومول او تاکلی شي. له دغه کال وروسته هر کال دغه ورځ په بیلابیلو هیوادونو کې د روغتیا د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي.
ډیرو قدرمن اردوونکو، تاسو د تهران ریډیو سهارنۍ پښتو خپرونې ته غوږ یاست.
الهنا ما اعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك ان الحمد لك والملك لا شريك لك.
الہی نمونہ
الہنا ما اعدلک
ملیک کل من ملک الہنا ما اعدلک.
ډیر ستمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو حضور ته حاضر شوی وو چې د الهي نمونو د لړۍ یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د ملتیا وړ وګرځي.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
ډیرو عزت من اوردونکو، خداوند متعال تل بقی دی او هیڅ ابتدا او انتها نه لري او د هغه وجود تل پاتې او نه پنا کیدونکې او نه بدلیدونکې دی. باقی نور ته بقا بخشي او هر بقا او وجود له بقی څخه د هغه هستی او وجود او تل پاتې کې دا سرچینه اخلي. دوستانو، لکه څرنګه چې په تیر مطلب کې ما درته وویل، الهي نامې او د خدان متعال د پیژندګلوی تر ټولو اساسي او ښه وسیلام او د هغه د عبودیت او بندګۍ په لاره کې ګام پورته کول دي. د خدای عظمت او منزلت په دغه نامو سره رابرسیره کیږي. انسان د اسماء حسنا د درک او په هم په سیوري کې پوهیږي چې مطلق حاکمیت، پنځونه مالکیت او داسې نور یوازې او یوازې د خدای مقدس ذاته مخصوص دي. او دغه درک او پوهه د دې په ترڅ کې چې له انسان سره مرسته وکړي څو خپل ځایګای په پنځون کې وپیژندي. هغه د خداوند عظیم په اړه د باطینی خضوع او خشوع ته اړ باسي. یو هغه نامه چې د خپل پروردګار په پیژندګلوی کې د انسان له درک او پهم سره مرسته کوي د خداوند متعال بکی نامه ده چې په دې اړه نن در سره غږیږو او ورڅخه ګټه پورته کوو.
قدرمن اوریدونکو، باقی په لغت کې د فنا په مقابل کې دی. باقی نامه د بقا له ریښې څخه د ثابت ټینګېدا او دوام او د فنا کېدا او له نابودۍ په ضد معنا لري. باقی د ټیکو پیژندنې له پلوه داسې څوک دی چې هیڅکله نه فنا کیږي او پای او انتها نه لري او تلپاتې او بې انتها دی. د خدای تعالی د نامې په توګه دغه نوم د هغه چا په معنا ده چې هیڅکله د هغه په لاره کې فنا نشته. همداراز متعال خدای رحیم باقی یو داسې ازلی او ابدي دی چې وجود یې دایمي دی او نشتوالی له هغه سره نه ښایي. باقی نور و ته بقا ور په برخه کوي او هر بقا او وجودی له متعال خدای څخه د هغه د وجود او تلپاتې کېده باقی ده او هغه ته مطلقه اړتیا لري. خداوند رحمان د قرآن کریم د طه سوره په درې او یایم آیت شریف کې فرمایي والله خیرا و ابقا، او خداوند لا ښه او تلپاتې دی. همداراز د شورا سوره په شپږ دېرشم آیت کې هم خدای تعالی فرمایي و ما عند الله خیرا و ابقا، و هاو هغه څه چې له خدای سره دی لا ښه او تلپاتې دی. داسې ښکاري چې په دغو حیاتونو کې د بقا ټیکی هم هغه د باقی لغوي معنا ده، او په دې ټیکې ټینګار لري چې د دغه نامې مطلق او حقیقي کارندوالی یوازې د خدای لره دی. په بله معنا د متعال خدای بقا او تلپاتې کېده له هیڅ یو شرط سره مشروطه نه ده. هغه به تل وي، پس له نابودۍ وروسته به هم درسته نړۍ هم تلپاتې وي، او د هغه د وجود لپاره د هیڅ ډول انتها تصور نشته. ام هغه راز چې متعال خدای د رحمان سورې له شپږویشتم نه تر اتویشتم آیتونو کې داسې فرمایي کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، هر څه چې پر مځکې موجود دي فنا کېدونکي او مرګ لرونکي دي، او ستا پروردګار ولولناک او غوره ذات به باقی پاتې وي. پس د خپل پروردګار کوم کوم نعمتونو څخه انکار کوي؟ د دغو آیتونو له ظاهره داسې استفاده کېږي چې کل شیئین درست موجودات پکې شامل دي. د خدای له ذاته پرته چې هیڅ مرګ او فنا نه لري، د قرآن کریم لوی مفسر علامه محمد حسین طباطبایي په المیزان کتاب کې د دغو شریفو آیتونو په تفسیر کې لیکل شوي دغه فنا یعنی موجودات د الهي نعمتونو برخه ده، ځکه د خدای و خواته له دنیا څخه له منتقله دا پرته بل څه نه دي. نو ځکه خدای تعالی دا په خپلو آیتونو کې د خپلو نعمتونو برخه شمیرلې ده. همداراز د علامه طباطبایي له نظره له وجه الله څخه مراد اسماء الله دی، ځکه هر شی په خپلې څیرې او مخ سره له نورو سره مخامخ کیږي. د خدای او مخلوق ترمنځ واسطه هم د هغه نامې دي، او خدای تعالی د خپلو نامو له لارې عالم تدبیروي، او مخلوق د خدای د نامو له لارې د هغه معرفت ته رسیږي او هغه لولي او یادوي.
بسم الله الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا.
تیرو قدر من اوردون کو مومن انسان لا پنا کی دن کی معبودانو سرا دبا کی پات کی دن کی خدا اند متعال پ پر تلا کول سرا پوہی گی چ خدا اند قدوس د حکومت او د بندگی ورتے لری، زکا چ بے د انسان معبود او پر یاد اور دن کے تل بکی پاتشی سو ہمیشہ او پدرستو شیبو کی تاوان او zarar لہاغه لری او د هغه گٹی تامین کڑی. موحد انسان حضرت ابراهیم علیہ السلام خپل بلګه ګرځوي او د هغه په شان په خداوند بکی پسې دی، نو ځکه هغه نه دا ورکوي چې زه ډوبیدونکي او پنا کېدونکي نه خوښوم، او بدلیدونکي پنا کېدونکي او توان موندونکي شیان نه منم، او څه خاص ته نه کوم. یو قرآنی اصطلاح بکیات صالحات دی. بکیات صالحات هغه اعمال دي چې د انسان لپاره یې سوال بکی پاتې کیږي. همدار از له خداوند متعال سره ډیر زیات ارزښت او اهمیت لري، او تر ټولو ښې جایزې او انعام ته د رسیدا لپاره یوه لاره هم ده. خدای تعالی دغه اصطلاح په دوه آیتونو کې کارولې ده. د قرآن کریم د کهف سورې په یو سل او شپږڅلویښتم آیت کې خدای تعالی فرمایي مال او بچیان د دنیا د حیات ښکلا ده، او صالح اعمال چې تر قیامته باقي دي له پروردګار سره لا ښه جایزه لري، او د هغه رحمت در رسیدنه پر الله لا کون کده. و و دنیا کې بچیان او مال هغه چاري دي چې د انسان لپاره خولي شوی دي او د انسان زړه ورته لیواله او مشتاق دی او هیلې له دوی څخه چورلی. البته دا داسې زر تیریدونکې چارې دي چې ګټې چې انسان ورڅخه تمه لري نه یې پوره کوي، په داسې حال کې چې د خدای په نیز د انسان غوره او صالح عملونه محفوظ او خوندي دي او د هغه لپاره باقی پاتې کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، خدای تعالی د مریم سورې په شپږ او یایم آیت کې داسې فرمایي: ویزید الله الذین اهتدوا هدن والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مرد. او متعال خدای هغه کسان چې هدایت شوی دی د هغوی لا زیاته لارښوونه کوي او تلپاتې نیکۍ ستا د پروردګار په نزد لا ښه جایزه او لا ښه انجام لري. هم هغه شان چې پوهیږو د دغې نړۍ ټول خوندونه، شتمنۍ او برخمنتیاوې فنا کیدونکې دي او زوال موندونکې دي، نو ځکه په نړۍ کې تر ټولو عاقلانه کار په باقی د فانی بدلول دي او ممکنه ده تر ټولو ښه کار دا وي چې انسان تر هغه حده یې چې کولی شي د خدای په لاره کې قربان کړي. د قربانېدا په حقیقت کې یعنی هغه څه چې لري کمال او نیکمرغۍ ته د رسېدا لپاره خرڅ کړي، ځکه د خدای په نیز چې عالم بقا، فیض او برکت دی، هر هغه څه چې د شوالي له جنس دي شیبه په شیبه ورزیاتېږي. البته واضح ده چې په باقی او فانی بدلېدا صدقو، خیرات او بخښنو او سخاوتونو ته محدود نه ده، بلکې کله چې انسان خپل ټول زړه او باطن د حق په کار کې وکاروي او له ځان سره ژمنه وکړي چې د معشوق او د هغه د رضا د جلبولو له لارې نه خارجېږي او په دغې ژمنې عمل کوي، نور هر څه چې وکړي باقی پاتې کیږي. په بندگانو کې هغه څوک چې خدای تعالی په باقی نامې سنبالېدلې شي چې د هغه بندگی تل دوامداره او تل پاتې شي او ټول کارونه متعال خدای ته وسپاري، دغه شان کس پوهیږي چې خداوند متعال هغه د بقا لپاره پنځولی، هغه هر څه عین حق گنی او د حق په سترګه ګوري او د حق په غوږو سره اوري او د حق په ژبه خبرې کوي او په یوه کلام کې حق تعالی د هغه په ځای کې او د هغه درست وجود د حق چاري ډکوي.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا
ډیرو قدرمن اردونکو د دغه مطلب په پای کې اوس لسونه دعا ته پورته کوو او د خدای په درگاه کې عرض کوو چې اے خدایه، ته بکی او نور پانی، ته لوړ مرتبه او لوی، ته یکی یوی او له هر څه بنیازه او ټول تاته نیازمند دي. اے پروردګاره، د مونږ د وجود حقیقت مونږ ته راوخیا، څو ښه یې وپیژندو او د دنیا حقیقت پر مونږ راڅرګند کړه، څو یې یوازې د تا په لور ګام پورته کړو. اے لویا خدایا، مونږ سره د ابدیت د بقا مرسته وکړه، څو له هغو کسانو سره یو ځای چې له نبیانو، صدیقینو، شهداو او صالحینو څخه دي ورته نعمت ډلی کړې، نیکمرغۍ ته ورسیږو په رښتیا چې ته په هر څه توانایی اے عظیمه پروردګاره.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د الهي نومونو د دغه پروګرام وخت هم دومره و، نو په دې وجه موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زموږ یو ستا سهرنی پښتو خپرونه اورئ.
دفاعی توان منه.
گران و قدر من آوریدون که دو دو سلامونو پا وراندی که اول سرا و سمزا فاطمی
صادق حسین
ستاسو درانه حضور تا حضر شویو چی لحو ایزا کروز دو غنده نومی خاص پروگرام تاسو تا وراندی کرو. هیل دا چه ستاسو دا تام پام او توجه ور وگرزی.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د ایران د پیسې صنعت په توغندوي برخه کې له ورځنیو ټیکنالوژیو سره عمل بشپړه ایرانی محصولاته لاسرسی پیدا کړی دی. په کلي توګه د سترو توغندیو د جوړولو په برخه کې د هیواد په دفاعي صنعت کې دوه ډوله یعنی بلاستیک او کروز توغندي جوړوي. کروز توغندي په حقیقت کې په هوا کې د بې پیلوټه الوتکې غوندې په هدف پسې ګرځېدونکي توغندي دي چې لارې هدف تر ته رسېدا پورې د بدلون او د هدایت کې دا وړ ده. ټارګټ ویشتل او لارې ډاره پټېدل په ایران کې د جوړ کړی شوي کروز توغندی یو خصوصیت او ځانګړنه ده. د کروز په اکثرو سیسټمونو کې یو ډول جیټ انجن نه استفاده کیږي، په داسې حال کې چې په بلاسټیک توغندیو کې له راکټي انجنونو څخه استفاده ترسره کیږي. کروز توغندی د خپلو خاصو ځانګړتیاو په وجه په مختلفو پوځي عملیاتو کې کارول کیږي. نسبی کمه بیا د الوت توانمنی تر زیاتې مودې حرکات له رډاره پټېدل او مشکلات پیژندنه هم د کروز توغندیو له خصوصیاتو څخه ګڼل کیږي. د خپلو هدفونو لورې ته د دغو توغندیو د حرکات څرنګوالی په ټیټه ارتفاع کې په زیاته چټک الوت په صورت کې دی او په همدې وجه اکثره کشپېدل او پیژندګلوی مشکله ده. ایرانی اکثره توغندی له څو ډوله هدایت څخه ګټه پورته کوي چې احتمالاً تر ټولو مهمه ټیر کام او ډی ایس ایم ای سی سیسټمونه دي چې له یوې کورنۍ څخه بلل کیږي او د هوایی او سټلایټي تصویرونو د تطابق پر بنیاد برابر کړی شوي د توغندي په دننه کې په کمپیوټر سره د خپلې خوښې لارې څخه له صحیح لارې موندلو سره مرسته کوي چې دغه بیړۍ لرونکي سیسټمونه په عامه توګه په دنیا کې په اکثرو ځمکنیو کروز توغندیو کې استعمالیږي. دا ډول هدایت د یوې نقشې پر بنیاد د ځمکې له عوارضو بڼه نیسي او توغندی کمپیوټر یا د الوقت کمپیوټرونو ته د ورکړی شوي ډیټا په بنیاد ته کوي او په مختلفو اوزارونو سره د خپل تګلاره اصلاح کوي او خپل دقت او ځیرتیا زیاتوي.
د هیواد دفاعي صنایعو له کورنیو ماهرینو او د دنیا له ورځني ساینس څخه په استفادې سره مختلف کروز توغندي جوړولی شي. د نور، قدیر، قادر او نصر په شان سمندري کروز توغندیو نه علاوه د کروز نور ډولونه یعنی ځکني کروز توغندي هم په دفاعي صنایعو جوړ شوي چې د ویشتو د فاصلې اندازه یې لږ تر لږه 200 کیلومتر لګول کیږي. ابو مهدی، هویزه، سومار او یا علی نومې درې کروز توغندی په دغه برخه کې شتون لري. سومار او هویزه نومې کروز توغندی په د ویشتلو په 1350 کیلومتر فاصله سره او مشکات نومې کروز توغندی په 200 کیلومتر فاصله سره د ایران لمځکنی او کروز توغندی څخه دي. هوایزه کروز توغندی په دې برخه کې تر ټولو یو نوی لاسته راوړنه ګڼلی شو چې به د 1391 هجري لمریز کال د سلواغې په 13مه نیټه د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د 24مې کلیزې په دوشل کې او د هغه وخت د دفاع د وزیر جنرال حاتمی او د پاسدارانو د لښکر د هوا فضا ځواک د قومندان جنرال امیر علی حاجی زاده پښتون سره د اقتدار 24 نومې د دفاع او رغونې د لاسته راوړنو په نندارتون کې مخکتنه وشوه. د دفاع وزارت د هویزه نومې کروز توغندي جوړول او تولیدول د وسلوالو ځواکونو د توانمنۍ او د هیواد د مخنیوونکي قوت په زیاتېدو کې یو مؤثر ګام بللی او ویلی دی چې په کروز توغندیو کې دغه توغندۍ د ایران د اسلامي جمهوري نظام یو ویاړ دی. جنرال حاتمی د دغه توغندی د مخکتنې په مراسمو کې وویل چې د هوایزه په نوم سره د سومار هل کورنۍ څخه د اوچتې فاصلې وشتونکی کوروس توغندی د ایران د دفاعي سلسلې د تکمیل او له زیات نه زیات استحکام لپاره یو توغندی دی. د پاسدارانو د لښکر د حوافظ زوا قومندان جنرال امیر علی حاجی زاده هم په دغو مراسمو او دستورو کې دې ته په اشارې سره چې څو کاله وشول چې د کوروس توغندیو په برخه کې زموږ کار شروع شو وویل چې په دې برخه کې مو د جیټ انجنونو په زمینه کې یو بنیادي مشکل درلوده چې له نیکه مرغه هغه هم په وروستیو کلونو کې نتیجې ته ورسید او محصول مو ترلاسه کړ. په طبیعي توګه به هم له ساحل نه سمندر ته، هم له هوا نه مځکې ته، او هم له مځکې نه مځکې ته ویشتونکو دا ډول کوروس توغندیو کتونکیو. د هوایزه توغندې په شان کوروس توغندې د بلیسټیک توغندیو په نسبت کم وزن لري او په اسانۍ سره د منتقلولو قابلیت لري. همدارنګه د دښمن پر خلاف له دغو توغندیو څخه په استفاده کې په دې وجه چې د مځکې په سطح کې حرکت کوي په اسانۍ سره مخه نشي نیول کېدلی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران هویزه نومي توغندی یو تر ټولو لیرې فاصلې پورې ویشتونکی کروز توغندی دی چې د ایران د دفاع وزارت د هوا فضا صنایعو د ادارې د ماهرینو لخوا جوړ کړی شوی دی. هویزه توغندی له ریډار څخه په تښتیدونکي قابلیت سره د سومار کورنۍ ځمکنی کروز توغندی بلل کیږي. دغه توغندی مختلفو ټکنیکي قابلیتونو ته په پام سره د اهدافو د مختلفو ډلو تباه کولو توانمني لري. هویزه توغندی د چټکه چمتووالي او ردعمل ښودلو، د ټیټ الوت کولو، د بیړۍ د پاسه زیرتیا لرلو، د هدف ویشتلو او د زیاتې تباهۍ د رامنځته کولو قابلیت لري او د ځمکنیو ثابتو اهدافو پر خلاف استعمالیږي. دغه له ریډار څخه پټیدونکی توغندی په 1200 کیلومتره فاصلې ویشتلو کې له ازموینې وروسته د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د هوا فضا ځواک ته حواله کړی شوی دی. د دغه توغندي د ویشتلو فاصله تقریبا 1350 کیلومتره ده چې کولی شي په اسانۍ سره د امریکا د سیمه ییزو اډو په شمول د ایران تر نظر لاندې سیمه ییزو اهدافو په نښه کړي. د هویزه توغندي اوږدوالی تقریبا 6 میټره او وزن یې له 1 ټن څخه زیات بیان شوی دی چې له دې نظره هویزه توغندی د سومار توغندي په شان دی. خو د دغه توغندي په ویشتلو کې په دقت سره ګورو چې د سومار توغندي په نسبت په هویزه توغندي کې دغه ځانګړتیا تقریبا 600 کیلومتره زیاته شوې ده. د ویشتلو د فاصلې دغه زیاتوالی د کروز توغندیو د جوړولو په برخه کې یوازې نوي ساینس او ټکنالوژۍ ته د ایران د لاسرسۍ نتیجه بللی شو چې دا چاره له پوه بنسټه شرکتونو سره د دفاعي ماهرینو د ساینس او ټکنالوژۍ د ترکیب په معنی ده چې د دې سبب شوي ده چې د ساینس او ټکنالوژۍ قوت د دفاعي صنایعو مرسته وکړي چې ایران په دې برخه کې هم د نورو برخو په شان اپډیټ او مخکښ وي. په هدف باندې د هویزه توغندي د لګیدا دقت 1 میټر اټکل شوی دی.
د صهیونیست رژیم د بکا فایل ویپاڼې چې د پوځي او امنیتي مسایلو څیړنه او شننه کوي، نه اسرائیل او نه امریکا د ایران نوي کروز توغندي سره مقابله کولی شي. تر عنوان سره د هویزه نومې توغندي د مخکتنې د خبر په خپرولو سره د دغه توغندي مخکتنه و ازماینه او د امریکا او اسرائیلو د جوړ کړی شوي آرو درې نومې هغه توغندۍ د ازموینې په ځواب کې وبلله چې د 2019 میلادي کال د جنورۍ په 2 نیټه یې مخکتنه شوې وه. په دغه رپورت کې ویل شوي چې د کروز توغندۍ د غرونو په شاوخوا کې او د درو په ژورتیا او د الوت کولو په وجه د راډاري او فضا هوا فضا سیسټمونو له رینج څخه پټېدلی شي او په نړۍ کې هیڅ پوځي سیسټم هدف باندې له لګېدو مخکې د هغو د ایسارولو لپاره څخه مؤثر اوزار نه لري. دغه رسنۍ همدارنګه د امریکا او صهیونیست رژیم له راډاري نیټورکونو څخه په ټیټه سطحه کې د ایران د کروز توغندیو الوت ته په اشارې سره ولیکل. په ایران کې د هوایزه نومې کروز توغندۍ د کامیابې ازموینې د کم اهمیت ښودلو لپاره د لویدیځ د کوششونو باوجود دغه توغندۍ ډیر زیات اهمیت لري.
د تهران ریډیو ډیرو ګرانو اوریدونکو، زموږ د دغه خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي.
نو ستاسو له حضور اجازه غواړو. خدای مو مل او ملګری.
د تهران نړۍ د سهارنې پښتو خپرونې ډیرو عزتمنو اوریدونکو، اوس په تلو تلو کې تاسو ته بلنه درکوو چې تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورشئ، هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب ولولئ، او که چیرې غواړئ نو تاسو دغه مطالب چاپولی هم شئ. عزتمنو اوریدونکو، هیله کوو چې په دغه سهارنې پښتو خپرونې کې ټول راغونډ شوي معلومات د ستاسو د استفادې وړ ګرځېدلي وي. نور تر بلې خپرونې پورې چې مازیګر خپریږي، تاسو ټول په لوی او مهربان خدای سپارو. هر چیرې چې یاست، بریالي او خوشحاله اوسئ او ژوند مو هم نیکمرغه اوسه.